ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شورو ورځ د کال 2013 سپتمبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې 5 او واشنگتن کې د 9 ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې درته ځاښ په منهر کې لوي یو ملند کوم مهم خبرونه او څرټ کې د پاکستان د سمندري پوز مشر ظفر محمود عباسی په واشنگتن کې ویلي پاکستان د افغان طالبانو سره مرستې نه کوي او دا چې افغانستان یو خپلواک ملک دی او دوی هلته هیڅ کوم د ستراتیژیکي ګټو پالیسۍ نه لري. د پاکستان او چین د پوز مشرانو ته مشرانو د ترخګرۍ په ضد جګړه او دفاعي مد کې په همکارۍ سیوا کولو خبرې اترې په چین کې کړي دي او چین د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا په چینایي سامانونو نور د 200 ارب ډالرو د ټیکس د اضافي ټیکس لګولو په بدل امریکایي سامانونو باندې د 80 ارب ډالرو اضافي ټیکس لګولو اعلان کړی دی. قدر من اوریدونکو په دې نیم ساعته خبرې خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د سمندري پوز مشر ظفر محمود عباسی په واشنگتن کې ویلي پاکستان د افغان طالبانو سره مرستې نه کوي او دا چې افغانستان یو خپلواک ملک دی او دوی هلته هیڅ کوم د ستراتیژیکي ګټو پالیسۍ نه لري. نوموړي په واشنگتن کې د سمندري قواو نړیوال کانفرنس کې د برخه اخیستو لپاره په سفر دی او د پاکستان په سفارتخانه کې یې دا خبرې کړې دي. د ویلي د افغانستان خپلواکۍ ته د قدر په سترګه ګوري. د زیاته کړه چې پاکستان کې د نوي حکومت په جوړېدو به د افغانستان لپاره د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه راځي او دغلته به د صلح لپاره خپل کوشش جاري ساتي. ښاغلی عباسی تور ولګاوه چې ترخګر د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي او هم د دغې له وجې سرحدي پوله باندې د ازغن تار لګولو کار ته یې دوام ورکړی دی. یاد دی وی چې د پاکستان په پوز د امریکا او افغانستان لخوا وخت په وخت ورونه لګول کیږي چې افغانستان کې ترخګر او طالبانو تمرستې ورکوي خو پاکستان او افغانستان دواړه په یو بل دغه تورونه ردوي. د ویلي چې پاکستان طالبانو ته هیڅ کوم قسم مالی مرستې نه ورکوي بلکې د هغوی زیاته برخه ګټه د مخدره موادو څخه ده. د ویلي دي چې د امریکا مالی مرستې تړل کېده سم کار نه دی خو پاکستان د امریکا له مرستو بغیر هم خپل کار چلولی شي. د بلوچستان په قلعه سیف الله کې تیره شپه 2 لیویز عسکر نامعلومه کسانو په ډزو باندې وجلی دي. د قلعه سیف الله مرستیال کمشنر ظفر علي محمد ویلي دي چې په جنکشن چوک باندې ناڅرګند وسلوال چې مخونه یې پټ وو په لیویز عسکرو ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې 2 عسکر وجل شول او بل ژوبل شو. د دوی مړی او ژوبل سمدستي ځلي روغتون ته ویوړی شول. هلته ځایي خلکو احتجاج هم وکړ او احتجاج کوونکو د قاتلانو د نیوو غوښتنه کوله. په تیرو 4 ورځو کې دا دریمه پیښه ده چې رامنځته شوې ده. 2 ورځې وړاندې د قلعه سیف الله هم په دغه چوک باندې د لیویز رسالدار محمد افضل اخترزی د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د ضلع فشین برشو تحصیل مرستیال کمشنر په موټر هم برید کې 3 لیویز عسکر وژل شوي وو. د دغه پیښو مسؤلیت وروسته د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې په سر باندې واخیسته. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه خپل 3 ورځنی سفر کې 13 ورځ د چین د پوز مرکزي کمان نائب مشر سره لیدکاته کړې دي. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څانګې ویلي دي چې دواړه مشرانو د ترخګرۍ پر ضد جګړه کې د همکارۍ په سیوا کولو، دفاعي مد کې د جدید وسلې او د تربیې په اړه هم خبرې کړې دي. د چین د پوز مشر جینګ زنګ ژوژیا د پاکستان سره اړیکو د نورو مضبوطولو ژمنه ښودلې ده. یاد دی وی چې د پاکستان سره د امریکا لخوا مالي مرستو د تړل کېدو وروسته اسلام آباد د چین سره خپلې رابطې سیوا کړې دي. چین ویلی دی چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا په چینایي سامانونو نور د 200 ارب ډالرو د اضافي ټیکس لګولو په بدل د دوی سره بل لار نشته چې دوی هم په امریکایي سامانونو باندې ټیکس ولګي. 13 ورځ چین 80 ارب ډالر په امریکایي سامانونو باندې د اضافي ټیکس لګولو اعلان وکړ. د چین د کاروباري چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي وو چې د خپل حق او ګټو د تر نړیوال آزاد تجارت قانون لاندې خوندي کولو لپاره ورسره بله لار نه وه، نو ځکه یې په بدل کې دغه ګام پورته کړ. د دغه اعلانونو وروسته د نړۍ 2 لوی اقتصادي قوتونو ترمنځ اړیکې نورې هم د تاوتریخوالي ښکار شوې دي. د روس د ولادیمیر پوتین ویلي دي چې په شام کې د روس جاز د غورځېدو شاته یو شمیر علتونه دي کوم چې د تیر ګل په ورځ باندې په بهیر روم کې ورزیدلې و. د دې نه څو ساعت وړاندې د روس دفاع وزارت ویلي وو چې د اسرائیل جنگي جازونو ناسمه حرکتونو په سبب د شام دفاعي نظام د روس جاز وشتلې دي. د روس صدر ویلي چې په شام کې به د خپلو پوځونو د تحفظ لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي او دغه به هر چا ته ښکاروي. د روس پوځي ویان وایي چې د اسرائیل جنگي جازونو د شام په لاتاکیا سیمه کې عملیات کول چې د روس د جاز نه شاته شول او د شامي میزایلو نه ځان پناه کولو لپاره د روس جاز د ډال په توګه وکاروه. په دغه جاز کې ناست د عملی 15 روسي کسان وژل شوی دي. بلخوا اسرائیل دغه تورونه رد کړي او وایي چې د جاز غورځېدو په وخت دوی جنگي جازونه د اسرائیل سرحد ته داخل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د روس او ترکیې د صدرانو ترمنځ د هغه لوزنامي هرکلی کړی چې وایي د شام په ادلب ښار کې به غیر پوځي سیمه برابروي. ملګرو ملتونو مشر ویلي دي چې د دې سره به نږدې 1.5 لک خلکو ژوند هم خوندي شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبرونه تنه په نیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږی په نیم ساعت خبري خبرونه کې لومړی هم ستاسو پام را ګرځول. لومړی راپور په لوتا د پاکستان د سمندري پوز مشر ظفر محمود عباسی په واشنگټن کې ویلي چې پاکستان د افغان طالبانو سره مرسته نه کوي او دا چې افغانستان یو خپلواک ملک دی او دوی هلته هیڅ کوم د ستراتیژیکي ګټو پالیسۍ نه لري. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار اربا محمود علي په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د سمندري ځواکونو مشر اډمیرل ظفر محمود عباسی وایي افغانستان یو جدا خپلواک ملک دی او په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک ډیپت خبره بې ځایه ده. د ډن ورځپاڼې تر مخه د امریکا په سرخار واشنگټن کې د پاکستان په سفارت کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د سمندري ځواکونو مشر عباسی ویل دي چې پاکستان نه غواړي د افغانستان ډېرې علاقې د حکومتي واک نه بهر پاتې شي ځکه چې دا په پاکستان اغیز لري. حغلی عباسی طالبانو سره د پاکستان د مالی مرستو تورونه رد کړه او زیاته کړه چې د طالبانو د پیسو غټه سرچینه د نشې توکو د کاچاک ده. د ویل چې د طالبانو د ډیر شونه تر 70% کاچاک د سمندر د لارې کیږي. حغلی عباسی ویل چې دوی د کاچاکو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي او د سمندر د لارې د نشې توکو د کاچاکو د مخنیوي لپاره د امریکا نه د استخباراتو په کچه د پاکستان سره د مرستو غوښتنه کوي. افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه اډمیرل عباسی وویل چې ټولو غواړي چې د افغانستان شخړه دې د خبرو اترو د لارې حل کړل شي او په دې لړ کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په رسټو کې د خبرو اترو هرکلی کوي او ګڼي د طالبانو سره د امریکا رابطې یو ښه پیل دی. د امریکا او د افغانستان حکومت تور لګوي چې په پاکستان کې دننه وسلوالو ته حفاظت ورکول کیږي او دا چې د پاکستان څخه ورغلي وسلوال په افغانستان کې د امریکا او افغانستان ځواکونه او عام خلک وژني. د جنوبی ایشیا لپاره د امریکې مرستیال خارجه وزیر پر لپسې د اسلام آباد سفر ترسره کړي او د پاکستان نه یې غوښتلی دي چې په خپل خوره د وسلوالو په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي او کوم وسلوال چې خبرو ته نه آماده کیږي هغه د افغانستان ته ورودی کی. په پاکستان کې د ننه او مغربي سړنکار تور لګوي چې پاکستان د وسلوالو په خلاف دوه مخه پالیسي لري او یوازې د هغو وسلوالو په خلاف ګامونه پورته کوي کوم چې د پاکستان لپاره خطر لري. پاکستان دا تورونه ردوي او وایي پاکستان بغیر د څه امتیاز نه د ټولو وسلوالو په خلاف ګامونه پورته کوي. د وسلوالو په خلاف د ګامونو نه پورته کولو او طالبان خبرو ته د نه آماده کولو په سر د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې سخت فشار لیدل کیږي. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته په خپل وروستي سفر کې د اسلام آباد نه غوښتلی وو چې د امریکا او پاکستان تعلقات په هغه صورت کې وړاندې تلل شي چې دواړه ملکونه هغه ژمنې یقیني کړي کوم یې چې د یو بل سره کړي دي. د امریکا سره د تعلقاتو په اړه د پاکستان د سمندري ځواکونو مشر وویل چې د امریکا لخوا په امنیتي چارو کې د مرستو ځنډولو ګام ښه نه دی خو زیاته کړه چې دا د پاکستان د مرګ او ژوند کیسه هم نه ده. د ویل چې پاکستان د امریکا سره د دواړخیزه احترام په بنیاد ښه تعلقات غواړي. اډمیرل زیاته کړه چې د امریکا لخوا د پاکستان پوځي افسرانو ته د امریکا په دفاعي ادارو کې د زده کړې پروګرام د ختمولو وروسته پاکستان په خپله خرچه پوځي افسران امریکا ته رالیږي. سیړونکي په پاکستان کې د وسلوالو د هلو ځلو سیوا کېدلو له وجې په پاکستان کې د ایټمي وسلو د حفاظت په اړه هم تشویش څرګندوي او یره لري چې د پاکستان سیوا کېدونکي ایټمي وسلې د وسلوالو لاس ته پرېوتلی شي خو پاکستان دا یره بې ځایه ګڼي. د پاکستان د سمندري ځواکونو مشر عباسی په دې اړه وویل چې دوی د خپلو اټومي وسلو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او دا قامي اساسي محفوظ دي. دا نو رسپانه لیکي چې د پاکستان د سمندري ځواکونو مشر اډمیرل عباسي گوادر کې د چین د پوځي اډې جوړولو په حق لا تشویش بے ضایع وبلل او زیاته کړه چې تر دې دمه هیڅ یو خارجي جنگي بیړۍ گوادر ته نه ده ورغلې. د ویل کچر داسې وشوه نو بیا به دا بندر د فرانس، برتانیې، د امریکې او د نورو سمندري ځواکونو لپاره هم یو شان آزاد وي. دا وخت چین پاکستان کې د سی پیک د لارې لویه سرمایه کاری کوي. څېړونکي وایي دا د پاکستان په قرضو کې د ګیرولو یو جال دی. دوی وایي څرنګه چې چین په سریلنکا کې یو بندر جوړ کړو خو بیا سریلنکا قرض نه شو ورکولی نو چین ترې دغه بندر ونیولو، همداسې د پاکستان سره هم کیدلی شي. پاکستان او چین دواړه دا تورونه په کلکه ردوي او وایي سی پیک د دواړو ملکونو بلکې د سیمې د سوکالۍ او ترقۍ منصوبه ده. د هند په اړه د خبرو په وخت اډمیرل عباسي وویل چې په رستو کې د امریکې او هند ترمنځ د سمندري چارو په حق لوازنامه یوه وړه خبره نه ده. دوی وویل چې د هند لخوا په سمندر کې د اټومي وسلو پروګرام پاکستان مجبوره کړی چې په سیمه کې سټریټیجیک توازن برابر وساتي. دوی وویل تر څو چې د هند دا برتري نوی ختمه کړي تر هغې دا هند ته موقع ورکوي چې د روایتي جنگ هڅه وکړي. د زیاته کړه چې دا تشویش یې جایز دی او د هند داسې هڅو نه د منع کولو لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. ښاغلی عباسي په دې لړ کې د چین نه د ابتزونو اخستلو او په خپل هیواد کې د میزایلو د پروګرام په اړه هم خبرې وکړلې.
اوس هم وړاندې کوو تاسو ته مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دو ورځې وړاندې کراچۍ کې یو دستور کې اعلان کړی دی چې دی به پاکستان کې پرتو افغان مهاجرو او بنگالیانو ته د پاکستان شهریت ورکړي. نن د امریکې په مشهوره هفته ای د نیوز ویک کې په دې موضوع یو تفصیلی رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی د پاکستان وزیر اعظم وایي چې افغان مهاجر او بنگالیان هم آخر انسانان دي، زه به دوی له د پاکستان شهریت ورکوم. د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې عمران خان ډیر پوخ نیت سره دا اعلان کړی دی چې د کومو افغان مهاجرو بچی چې پاکستان کې پیدا شوی او پاکستان کې لوی شوی دی نو دوی ته به د پاکستان شهریت ورکول شي، ځکه چې په ګرد د دنیا کې ټولو ملکونو کې دا قانون او رواج دی چې په کوم ملک کې د بهر نه د ورغلو کډوالو بچی پیدا شي دغه ماشومانو ته د پیدایش د لومړۍ ورځې نه د هغه ملک شهریت ورکول کیږي. ښاغلی عمران خان خپل اعلان کې دا هم ویلی دی چې دا مهاجر د دیر شو سلویختو کالو راسی پاکستان کی پراتی دی او دا ډیر د افسوس خبره ده چې د دومره لوی مودې تیرېدو باوجود مونږ افغان ماجرو ته تر اوسه پوری قومي شناختی کارډونه او پاسپورتونه نه دی ورکړي. افغانستان نه پاکستان ته په مهاجرت دراغلو او ویشتو لکو ماجرو 70% بچی پاکستان کې پیدا شوی دی. د کال 1950 په یو قانون کې خپه صفاټکو کې وینا شوی ده چې هغه کسانو ته به د پاکستان شهریت ورکول شي څوک چې دلته پیدا شي. خو په کال 1971 کې د شوروي روس په افغانستان د حمله کولو وروسته په لکونو افغانان پاکستان ته په مهاجرت راغلل، خو د دومره لوی عمر پاکستان کې د تیرولو باوجود دوی له شهریت ورکولو په لار کې یو لوی شمیر رکاوټونه راولار کړی شوی دي. عمران خان زیاته کا چې د دومره لوی عمر تیرولو وروسته د دنیا په هر ملک کې دې قسمه خلکو ته شهریت ورکول کیږي، نو مونږ دی بیا ولې په دې حقیقت سترګې پټې اوساتو او مونږ دی ولې دې خلکو سره بې انصافي وکړو. نیوز ویک د الجزیرا نیوز چینل د یو خبر په حواله هم لیکلی دی چې عمران خان بنگالی ماجرو ته هم د پاکستان د شهریت ورکولو اعلان کړی دی. نیوز ویک خپل رپورت کې د پناهګزینو په حق لا د ملګرو ملتونو د ادارې په حواله لیکلی دی چې پاکستان په دنیا کې واحد داسې ملک دی چې د تیرو دیر شکالو راسی ورته د مختلف قسم ماجرو یو لوی بهیر رامات دی. د پناهګزینو په حق لا د ملګرو ملتونو ادارې د وزیر اعظم عمران خان د افغان مهاجرو پاکستان کې زیږیدلو بچو ته د پاکستان د شهریت ورکولو په اعلان ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده. پناهګزینو په حق له د ملګرو ملتونو د ادارې پاکستان کې د رابطې او د مواصلاتو مشر ډان مکنارټن خپل یو ټویټ پیغام کې د عمران خان په بیان د خوشحالۍ ښکاره کولو په موقع ویلي دي چې مونږ په دې لړ کې د پاکستان حکومت سره جوخت کار کولو ته لیواله یو، نیوز ویک خپل رپورٹ کې زیاتې چې پاکستان کې افغان ماجرو ته د ترهګرۍ د واقعاتو له سببه ډېر د شک او د کرکې په نظر کتې شي. خو د عمران خان په دې اعلان به اوس د ماجرو په دوری د خلکو په سلوک کې لوی بدلون راشي. نیوز ویک د خپل رپورٹ په اخر کې لیکلي دي چې عمران خان خلکو په 13 جولای کې په دې ناره وزیر اعظم غوره کړی دی چې د بډو رشوتونو کینسر د پاکستان تنه د دننه نه ډډه کړې ده.
دا وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د روس او ترکی د صدرانو ترمنځ د هغه لوزنامي هرکلی کړی چې وایي د شام په ادلب ښار کې بغیر پوځي سیمو برابرۍ. ملګرو ملتونو مشر ویلي دي چې د دې سره بد نږدې 1.5 لک خلکو ژوندونه هم خوندي شي. سرمنشي انتونیو ګوټیرس په شام کې تمام خواو باندې غږ کړی چې لوزنامه عملي کړي چې په سیمه کې تمام خلکو ته مرستې ورسي. په دې هکله نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار عدنان رشید تاسو وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوټیرس د ترکی او روس ترمنځ شوي لوزنامي هرکلی کړی د کوم تر مخه چې به د شام ادلیب سیمه کې د جنگ نه پاک ځایونه جوړیږي. خو وایي دغه سیمه کې په لویه کچه د پوځي عملیاتو نه ډډه پکار ده او د 3 میلیونه عام خلکو ژوند دی وبخلی شي. د نهی پور د نوموړي ویان لخوا جاری شوی بیان کې په ټولو ډلو ټینګار شوی چې د شام په اړه یو بل سره همکاري وکړي او دغه لوزنامه په مکمله توګه عملي کړي. د خلکو ژوند محفوظ کول او هغوی ته امدادي سامان رسول هم یقیني کول پکار دي. د روس صدر ولادیمیر پوتن او ترکی صدر طیب اردوان د ګل په ورځ رضا شوي چې په ادلیب کې د 45 نه 40 کیلومتره پورې داسې ځای وټاکي چېرته چې به جنگي عملیات نه کیږي او نه به دغلته کې فوج پر ځای کیږي. یاده دی چې دې نه وړاندې د ادلیب ټوله سیمه د جنگ نه پاک ځای ټاکل شوی و. ښاغلی پوتن ویلي روس او ترکی به د جنگ نه پاک ځای یقیني کوي او هم دوی به د اکتوبر میاشت نیمایی پورې ادلیب سیمه د یاغیانو او د تراګرو په شمول النصرت فرنټ نه خالی کوي. په ادلیب کې د 3 میلیونه نه زیات عام خلک ژوند کوي او د 300 اونو راسي ملګرو ملتونو اداره اندېښمنه وه چې په ادلیب کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغلته یو لوی انساني بحران پیدا کېدل شي. د ملګرو ملتونو د یو اندازې مطابق په اندلیب سیمه کې 15 زره پورې ترهګر د عام خلکو په منځ کې ژوند کوي. د اندلیب سیمې 1 میلیون نه زیات خلک د شام نور محفوظ ځایونو ته هم منتقل کړی شوي دي. ترکی چېرته چې 3.5 میلیونه د شام کډوال میشت دي فکرمن دي خودلی وه چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې به نور کډوال ترکی ته راشي او دغه به د دغه هیواد او اروپایي هیوادونو امنیت لپاره یو لوی خطر جوړېدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو لپاره مشر مارک لوکک وای هر یو تن او په خاصه توګه د ادلیب 3 میلیونه خلک معلومول غواړي چې د ترکی او روس ترمنځ دغه لوزنامه به څومره پورې عملي وي. آیا د جنگ نه پاک ټاکل شوی ځای به ارزي وي او کنه؟ د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر ویسلی نبینزیا وای روس او د استانی ضمانتیانو ته به خپلې هلې ځلې جاری ساتل وي چې ادلیب مسله د خبرو اترو د لارې حل کړي. روس، ایران او ترکی د استانی لوزنامې ضمانتیان دي. د شام لپاره د امریکا خصوصي استازي جیمز جیفری په ټولو ډلو غږ کړی چې په سیمه کې دي زر تر زره ډزبندي عملي کړي او د امن لپاره دي کوششونه نور هم مخ په وړاندې بوزي. هغه وایي سیاسي حل د لارې په دغه سیمه کې دایمي امن راتلل شي. یاده دی چې یو کال وړاندې په شام کې د عام اولس لپاره د جنگ نه پاک 4 ځایونه ټاکل شوي وو چې پکې ادلیب، حما، ختیځ غوطا او جنوبي شام برخې شامل وي. دغه سیمې د جنگ نه پاک ساتلو لپاره روس، ایران او ترکی ضمانت ورکړی وو. خو د ادلیب نه علاوه نورې 3 واړه سیمې د شام حکومت په خپل قبضه کې اغستلې دي.
دا د وی او ای ډیوخ پرونه ده.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
گران خدر مردون کو دوائے صف امریکہ ڈیو ریڈیو سہرانی خبروں تنی خپنی غد واشنگٹن ڈی سی نه غوږی. چین د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ لخوا په چینایي سامانونو نور د 200 ارب ډالرو د اضافي ټیکس لګولو په بدل امریکایي سامانونو باندې د 60 ارب ډالرو اضافي ټیکس لګولو اعلان کړی دی. د چین د تجارتي چارو وزارت ویلی دی چې دوی سره د دغه بل کملار پاتې نه و. په دې حق له دوائے صف امریکا راپور تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کړي.
چین وای د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د 200 بلین ډالرو په چینایي سامانونو باندې لس فیصد ټیکسونو لګولو ته د ځواب ویلو نه علاوه ورسره بل کملار نشته دی چې ورسره د نړۍ د دوو غټو اقتصادونو ترمنځ د تجارت پر سر تاوتریخوالي خطر نور سیوا شوی. په دې لړ کې تیر ورځ چین هم د 60 بلین ډالرو امریکایي مصنوعاتو باندې ټیکس سیوا کولو اعلان کړی دی. د چین د تجارت وزارت لخوا تیر ورځ انلاین خپور کړی شوی یو لنډ بیان کې ویلي شوی چې د خپل جایزه حقونو مفادو او نړیوال تجارت د تحفظ لپاره چین سره بل کملار نشته خو چې ورته ځواب وایي. د تیر ګل پر ورځ د کمیونست پارټي مرسته لرونکي گلوبل ټایمز اخبار خبرداري کړو که چېرې صدر ډانلډ ټرمپ دغه ټیکسونه عملی کوي نو چین به یوازې دفاع نه کوي بلکې به ورته ځواب وایي. هم په دغه موقع د تجارت د وزارت لخوا یو بیان هم جاری کړی شوی دی چې ورسره په کامرس وزارت کې د شمالي امریکا او پیسیفیک لپاره د تحقیق یو مشر په سرکاري ټلویزیون سی سی ټی وی خبري شبکې باندې هم خبري کړي. دغه چارواکي ویلي چې په تازه کې د ټیکسونو پړاو سره د دواړو هیوادونو استازو لپاره یو د غیر یقیني ماحول جوړ شوی چې دوباره ملاقات وکړي او د تجارت پر سر خبرې اترې وکړي. اخوا د چین د خارجه وزارت ویان جینګ شونګ تیر ورځ د تفصیلاتو ورکولو په وخت په بیجینګ کې ویلي چې دغه مسلې یوازینی حل خبرې اترې دي. په دغه موقع نوموړي په امریکا د مخلصه نه پاتې کېدلو تور هم لګولو. تیرونه امریکا د چین سترو جوړجاړي کوونکو ته بلنه ورکړې وه چې په واشنگټن کې بعد د میاشتې په اخر کې بیا نه خبرې اترې پیل کوي. خو د 200 بلین ډالرو امریکایي ټیکسونه به د دې میاشتې د سلرشته مینا عملی کیږي چې ورسره د خبرو اترو لپاره ډیره کمه موخه پاتې کیږي. د ګل پروس د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په یو بیان کې خبرداري کړو که چېرې چین د امریکا زمیدارانو یا نورو سنتونو پر ضد ځوابي کاروایی کوي نو واشنگټن به په سملاسي ډول یو درېم پړاو خپلوي چې پکې نږدې 260 بلین ډالرو اضافي سامانونو باندې به ټیکسونه سیوا کوي. د دې سره سم امریکایي او د اروپایي کاروباریانو چې په چین کې کار کوي وایي که چېرې واشنگټن په نور زیات ټیکسونو باندې زور ورکوي نو ورسره د وړاندې څخه خراب حالات به نور چیلنجونو سره مخ شي. په چین کې د امریکا او اروپا چیمبر آف کامرس لخوا شوې سروې تر مخه تجارتي تاوتریخوالي له وجې خارجي کاروبارونه د وړاندې څخه مشکلاتو سره مخ دي چې له وجې ځینې کمپنو یا شراکتونو خپل د سامانونو جوړولو کار د چین څخه د منتقل کولو کار پیل کړی چې مقصد یې مخ په زیاتې تاوتریخوالي څخه ډډه کول دي. دا خبره د اروپا د چیمبر آف کامرس صدر میټس هاربن کړي او ویلي دي چې دغه مسلې یوازینی حل د واشنگټن او بیجینګ ترمنځ خبرې اترې دي او دغه ته ځواب ویل دي.
وړاندې کوو د واشنگټن اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
ریکارډینګ زو هم تاسو ته ایڈریس ورکړو. اوس ورکړو. مرحبا، ډېر ټانکیو سو مچ. دا زما کې پروګرام دی. زما کې آی کې غلط دی کنه؟ آی کې
لګا. اګرانو خدای مرزون کو او دغه زما خیال لې چې د مختار خلیل صاحب اداریا منګه کوشش کوم چې هغه تاسو ته وړاندې کړي واري بیا او دغه چې کوم تاسو ته وړاندې کول دغه پر ځای سمنه و او په دغه کې زما خیال لې چې د هغې د برابرولو نه وړاندې تاسو ته منګه هغه چې کوم اداري وا هغه وړاندې کړه. منګه شمیر نور راپورونه هم لرو د سوات سیمې هلته کې چې د پوځي عملیاتو له کبله کمی تھانې یا د پولیس سټېشنې یا د پولیس مرکزونه هغه تباه کړی شوی وو. د هغه مرکزونو بیا جوړولو کار د امریکا یو ایس په مرسته باندې چې کومه مرستندوی اداره ده د هغې لخوا په مرسته دغه تھانې یا پولیس سټېشنې یو وارې بیا برابر کړی شوی دی. او د دغې تفصیلي حال به تاسو د ډیوې رادیو خبریال فیض افر وړاندې کړي.
کال 2008 کې سواد کې د اړې غړې په وخت کې طالب جنگیالو د سواد زیاتې تانې یا پولیس سټېشنې په بمانو او لوزولې به او یې په ځانمرګي بریدونه کړی وو. او بیا سواد کې د امنیت راتلو وروسته د امریکې د خلکو په مالی مرسته یو ایس اے آی ډی په سواد کې پولیس لین او درې ماډل تانې په شپږ شپېته کروڑ روپۍ باندې بیا ودانۍ کړې دي. او دغه تانه اوس د خیبر پختونخوا ماډل تانه ګرځولې شوې دي. د منګوري تانه چې درې ځان مرګي بریدونو کې ودانی په مکمله توګه خراب شي وو، دغه تانه یو ایس اے ډی بیا ودانه کړه. دغه تانه ته د سکار د پاره راغله تاج محمد خان وای چې زړه آبادی د ریاست د وخت آبادی وو او اوس په نوي ودانی کې هر رنګه سہولیت دي.
هر جی هغه خدا والی صاحب د وخت آبادی وو او زړه آبادی وو. بلډینګ نه وای دی د ناستي د کیناستو د پاره د عوامو زیب کی صحیح دی. ډیر خو سہولتونه پکې ډیر زیات راغلي. بلډینګ هم نه وای.
یو ایس اے آی ڈی په دې تاڼو کې د هر قسمه سہولیاتو خیال ساتلې دي. تاڼو کې پولیس افسرانو لا دفترې حوالات کې قالین واشروم د پولیسو د سملاستو د پاره بارکونه د پولیس د پاره کیچن او د خوراک د پاره بیلزې د مسلېتی کمیټې د پاره جدا حال د افسرانو د اوسېدو د پاره کورونه غټ کار پارکینګ د عام خلکو د پاره انتظارګاه سی سی ټی وی کیمرې او د بجلی د روانې د پاره سولر سیستم لګولې دي. د منګوري پولیس تانې ایس ایچ او اختر ایوب وای چې د یو ایس اے آی ڈی له کبله اوس په تاڼو کې ډېر سہولیات دي.
د منګورا پولیس سټېشن چې مخکې کوم حالاتو ډېر بوره حالاتو لدی په دې کې واشرومونه نه په دې کې د ریښ دي ګونه نه پولیسو ته ډېر تکلیفونه دلته کې مبارکونه نو د سم لاستې ځای نو خلکو په کرای باندې نن له بهر جګونی نیولې نو وستا سو ګوره ماشا الله د یو ایس ایډ والا کم مهربانیا نی دي زمون په وطن باندې نو دا غی تاسو دا مو بول تاسو بوته چې دا تاسو ګوره پولیس منګوره پولیس سټېشن چې په دې کې ماشا الله زمون سره غټ یو غټ بلډینګ جوړ شوی دی. پای کې زمون سره غټ غټ بیرکونه دي واشرومونه دي هر قسم سہولیات دلته.
یو ایس اے ڈی سواد کې د پولیس مرکزی پولیس لین په 1.5 کروڑ یو او یا لک روپۍ، تانا رحیم آباد په 6 کروڑ سلویخ لک، تانا منګورا په 9 کروڑ لس لک روپۍ او تانا کبل په 8 کروڑ روپۍ باندې بیا ودانی کړی دي. او د ټولو تانو او پولیس لین کې د وسنی دور ټول جدید سامان لګولې دي.
وای چې خار روان شي نو خابات شي. دا تانی هم په بمانو کې ځانمرګي بریدونو کې اوران شوې وي، خو د یو ایس ایډ په مالی مرسته باندې بیا جوړې شوې دي. خو په دې تانو کې چې کم خلک په دغه بمانو کې وجلې شوې دي دا غو خلا نه پوره کیږي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
ګرانو قدر مردونکو، د ډیوه رادیو د دې نیم ساعته خبری خپرونې وخت هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. او زموږ همکاران وکیل خان او کلثوم کاکړ سټوډیو ته رارسېدلې دي. هغې به تاسو ته د سهار په خیر خپرونه وړاندې کوي. او د دغه 2 ساعته خپرونې پس په زه یو وار بیا ستاسو په وړاندې تازه او مهمو خبرونو سره راځم. نو د دوی سره دغه پروګرام کې ضرور برخه واخلئ، د دغه پروګرام نه خوند واخلئ.